السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو پراختیا او ترهګرۍ سره مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی. نن پنجشنبه په پیکینګ کې پاکستان ته د هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. ځینو پاکستانی رسنیو لیکلي چې ټاکل شوی ښاغلی متقی سبا دا سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیرالله پرهر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرهر له شاوخوا څلورو میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پاڼې په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف و. د خبر پاڼې لمخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کېدو لاملونه نه دی روښانه کړي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. تر دې وړاندې څو ځله د ښاغلي بهبودی میرمنې هم له طالبانو غوښتنه کړې چې میړه یې بې ګناه دی او د خبریالي کار لپاره نیول شوی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل خبریالي نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې په تیروتنې سره یې یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ د یوې ویډیو په خپرولو سره چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجي شي. راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچې کې یوه مرمۍ پاته وه چې د وژنې لامل شوه. د امنی قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابولی په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. او د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ډزو په دوه جلا جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه وتنه وژل شوې دي. د زولې پولیسو مشر محمد عمران د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دواړه پیښې نن د مې په څلورمه شوي. د دې په وینا د پنځشنبه په ماسپښین شاوخوا یوه بجه نامعلومه کسانو پر شولزان سړک پر یو ګاډي برید وکړ چې پکې د ګېدو سیمې یو اوسیدونکی ووژل شو. دا یوای تر دې وروسته په تری منګل سیمه کې پاریدلې کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې پکې د څلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. د عمران په خبره هغو خلکو دا ګمان کړی و چې په ښوونځي کې یې د مخالفانو د سیمې استادان د بورډ امتحانونو دنده ترسره کوي، نو ځکه په ښوونځي ورغلل. د پولیسو مشر وایي چې په ښوونځي کې وژل شوي کسان د کورمې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات په تفصیل اوریدلی شئ. د دوه تر غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پایل ټینګار کیږي. دا څومره عملی بریښي؟
ټول طرفین دا غوښتله چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. په دغه شل یو میاشتو طالبان داونه مرله، طالبان حاضر نه و.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د خپلو اتباعو په بند پاتې کېدو اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لس باندې لسیزې وروسته هند ته تللی.
زه ډیر خوشاله یم چې نن ګوا ته راورسېدم. د شانګای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم.
نور راپورونه هم درته لرو. او کابل کې د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسي رنګ له زیړ نه فیروزي ته واړوي. ټیکسي چلوونکي وایي
لمونګ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دیواله عمر ډوډۍ نشو پیدا کولای، دغه موږ اخیر نشو پوره کولای، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. موږ چې دې ته رنګ ورکو پڅ شي ورکو.
په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام ماهره وي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځې غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبري اترې د روان سنځو د حل لارو په توګه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د دوه په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقوقو او په تیر بیا د خزو د حقوقو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریزونو یو کېدل هم د بحثونو یو برخه وه. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اور.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس وستوای چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لار ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یونامه افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې وروستۍ نه صدر رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او د غشان لترهګرۍ سره په مبارزه د خوځو اونجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشي موادو پر قاچاق ورټولوه. د متحده ایالاتو د غزنګړي استازي ویلي ک چې هم د دوه د ناستې هر غډون کون کې هوا د دغه غټو پاړه بیلابل لومړی توبونه لرل خود د په خبره ټول سره په دې موافق او چې د افغانانو ترمن سیاسي ډیالوګ د دغه هواد اشته ننګونو لپاره بنسټیز حل لار ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه د ورځې ناستې چې روانه ونی د سېشنبه په ورځ پای ته ورسیده. په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ناستې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو غټ نړیوال دریض د خپلولو په هدف جوړه شوې و. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریس پاړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل چې په راتلونکو کې به ورته بل غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتيرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشون کې خزې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د خزو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د خزو انجونو پر حقونو د دوامدار بریدونو پاړه غلي نه پاتې کیږي. په دې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوه ناستې ټول ګډونوال د خزو انجونو د حقوقو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقوقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امری په خپل ټویټر په خپور کړی او بیان کې ویلي دي چې د دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېرې مسلمان هیوادونو او پټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امری لیکلی چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې کڅوم یو شمیر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه و بلله خو ټینګار بده وشو چې د سیاحتي او پروګرامونو باید په پام کې ونیول شي چې لمخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له خزو سره اړیکه ټینګې شي. د دوهې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استادو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوهې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونه شي کړای.
و موریدل چې د دوه تر دوه ورځې غونډې وروسته د دې غونډې ګډونوال او نور سیاستوال د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پر جر پایل ټینګار کوي. دا سیاسي ډیالوګ څه د نړیوال څه ډول ډیالوګ واړي او په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په کتو امکان څومره دی همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کې د چارو لکتون کې نثار احمد شیرزینه وکړه.
وګورئ د کوم وخت نه چې طالبان حاکم شو او راغی تسلط پیدا کړ په افغانستان کې ټول طرفین دا غوښتل چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. جنگ د حل لار نه ده. موږ ورېدل په درې سلويخ کالو کې د وطن کې جنگ سره به مثبت نتیجه نه درلودله. خو په دغه شل یو یو میاشتو طالبان دا ونه منله. طالبان حاضر نه و چې به افغانانو سره به ان افغاني مذاکره وکړي یا نړیوالو سره مذاکره وکړي. دوی غوښتل دوی کوشش کوله چې خپله هغه څه چې غواړي په نړیوالو باندې او په افغانستان وګړو باندې ومني. خو زه فکر کوم چې دا اوس هم ناوخته نه ده که طالبان په دې باندې غاله کیدي چې بین افغاني ناسته وشي. خو شرط دا ده چې دغه ناسته چیرته او په کوم ځای او په کوم شرایط باندې.
تاسو وایي چې طالبانو د غوښتنو ته جواب نه دی ورکړې، سره لدې چې تاسو په ټکو له تیرو شلو یا ویشتمې سراهیسې د غوښتنې مطرح کیږي، طالبان په ظاهره د دوه له غونډې نه ناراضه او دوی ویل چې د افغانستان په اړه بحث پکې کیږي، د افغانستان د مسلې مهم اړخ د دوی حکومت دی، اما دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
ګوره د دوه ناسته خو یو جفا و افغانانو سره، دوه ناسته هغه جمهوریت چې د اشرف غنی تیم و او ملا برادر اخانی دا یو استخباراتي لوبه و، یو ظلم شو افغانانو سره. کوم امید چې افغانان یې درلودل دا د اشرف غنی او دم دغه طالبانو ترمنځ چې ویل کیږي چې دوه
ځای هلته د شلو هیوادونو د استازي پکې و، هغه ځانګړي استازي چې د افغانستان د چارو لپاره ګمارل شوی،
کوم ناسه چې افغانان پکې ونه وسی دا خو یو واضح خبره ده چې مثبت پایله نه لري. یو خبره بل دغه د دوه ترون چې کوم وخت چې امریکایانو طالبانو او جمهوریت ترمنځ لاسلیک شو و منل شو، دا د افغانستان د وګړو د سترګو نه لري و چې هغه یو څه اوراق په رسنۍ کې راغی نور ټول مخفي پاتې شو، یو ظلم شو افغانانو سره په هغه وخت.
او شیرزای صاحب وبخې وخت هم لک تنگ دی، فقط ما دا پوښتنه کوله روسي پوښتنه چې اوس څه کول په کار دي چې دغه وړاندیزونه عملی سي. تاسو وایي چې لتیرو شلو میاشتو یا یو شتو میاشتو راهیسې طالبانو دغه سپارښتنو ته چې د ملي ډیالوګ غوښتنې دی پام نه دی کړی، څه کېدلی سي تر څو طالبان قانع سي چې ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟
اوس فکر کوم لودین صاحب یو اجازه راکړي، یو د افغانستان وګړو د افغانستان خلک چې کوم ییله او می چې د ملل متحد نه درلودله، اوس چې دغه ناسه په دوه وشو او دغه شعار د دوی ده چې مثبت تعامل د ملل متحد دایر کړی ده چې په یو ویشت په شل کالو کې دغه طالبان څومره د دغه ملل متحد کارمندان وژل، څومره د افغان وګړو په شهیدان شو، څومره ظلم شو. همغه یو نسبی مردمی حکومت چې یو جمهوریت و د هغې سره په جنګ کې وخته و، د دې طالبان دغه یو ویشت میاشت نور ظلمونه دغه سرای محکمې دا ټول هیر کړی ده. طالبان ملل متحد د افغانستان د خلکو خلاف
غواړي چې دغه طالبان سره تعامل وکړي، چې آیا تعامل یا دغه ډیالوګ او سپارښتنې چې نن سبا وړاندیز کیږي امکانات شته پلانډو کې؟ ډیر پلانډو کې ځواب راکړئ مهرباني.
دو دې سر زه فکر کوم د طالبانو د تسلط لاندې دغه سي او ناسته ناممکنه ده، کله په دویمه هیواد کې د ناسته وشي دا به مثبت پایله ولري، خو په دې شرط چې د افغانستان اصلي وګړو په دې ناسته کې دعوت شي.
د چارو کتونکو نثار احمد شیرزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په افغانستان کې د خپلو اتباعو د یرغمل نیولو خبره کړې وه، سره له دې چې طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبع نه دی بندي. تفصیل له خاطر پردې ساورو.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خپلو نیول شویو اتباعو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال او د منځني ختیځ د افریقا د شمال او منځني آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسن دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته لیک استولی او له هغې غوښتي چې دغه امریکایي اتباع باید ژر تر ژره خوش او په خوندي شکل امریکا ته انتقال شي. د دوی په یاد لیک کې چې د چهارشنبې ورځ ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته استولی ویلي چې طالبانو دغه امریکایي اتباع یرغمل کړي دي. په لیک کې د مکه له قوله ویل شوي چې موږ ژور اندېښنه لرو چې طالبان بېګونه امریکایان توقیف کوي او له حکومته غوښتنه کوو چې په سمدستي توګه په افغانستان کې د ټولو امریکایانو د خلاصون لپاره لا زیات کار وکړي. د امریکا کانګرس دغو چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ میاشتې د درویشتمې نیټې څرګندونو ته په اشاري سره ویلي چې د بلینکن څرګندونې لومړني هغه څه وو چې دوی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه خبر کړل. دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نیول شوي امریکایي اتباعو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې څو کسان دي، ولې نیول شوي، کله نیول شوی او داسې نور دیلس پښتنه مطرح کړي او دروان می میشت ترې ودیر شمنيټي د دغه پښتنو کتبی جواب غوښته دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن دروان کال د مارچ میشت په درويشتمه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلی و چې د معلوماتو لمخې یو شمیر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي. نوموړي هغه مهال ویلی و چې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ډیری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کیږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده، او موږ هم له هغوی غوښتي چې د کیسونو په اړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې 44 د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
مخ هڅه وکړه دغه امریکایي اتباعو پاړه چې څوک دی ول د طالبانو لخواني ول شوی معلومات تر لاسه کړو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو د دې راپور تر خبرېدو زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو هغه مهال د خاغلی بلینکن د څرګندونو په خبرکون کې د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد لا ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبه نه دی بندي، خو بیا به یې هم پاړه پلټنی وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د خوړو د کړکیچ په اړه یو راپور د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه څه باندې 2.5 میلیونه خلک لري چې د لوږې او مرګ ترمنځ شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي چې په سختۍ سره د درې وختو خوړه پیدا کوي. یو تن چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت لپاره واغېستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې ډوډۍ خوري نو ډډه نه وي چې د بل وخت لپاره به ډوډۍ ترلاسه کړي او کنه. هغه زیاتوي
د شپې لپاره که کچالو پیدا شي موږ یې خورو، که کچالو پیدا نه کړو درې یا څلور وچې ډوډۍ راوړم، که ډوډۍ هم پیدا نه کړم ګاونډیانې راوړي موږ یې خورو.
لبلې خواته قمر خیریه بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز وایي چې د افغانستان په هر ګوټ کې د خلکو ستونزې په ځانګړې توګه لوږه مخ په زیاتېدو ده، او د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
مردم بی وظیفه ستن،
خلک دندې نه لري، په تیرې ښځې چې په کور کې ناستې دي او کونډې دي. په افغانستان کې روغتیایي او نورې ستونزې شتون لري. موږ باید هڅه وکړو چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅو چې افغانستان سره لا ډېرې مرستې وکړي. افغانان په هر ګوټ کې ډېرې ستونزې لري، په ځانګړې توګه له لوږې سره مخ دي، چې باید ورته جدي غور وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو د بحران نړیوال راپور له مخې افغانستان د هغو اوو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر خلک یې له لوږې او مرګ سره مخ دي. د بشري سازمانونو اتحادیه چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوې د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویلي، افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بورکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خوړو ناامنې تجربه کړې ده. دغه راپور همداراز د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریا، سودان، اوکراین او پاکستان د نړۍ د لسو لوږو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویل شوی چې تیر کال په 85 هیوادونو کې نږدې 285 میلیونه وګړي د خوړو له خوارا بدې نامنې سره مخ و. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 6.5% یا 10.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له حد کمښت سره مخ دي، او 6.1 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام مټن لري. په راپور کې دا هم راغلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3.22 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان له حدې خوارځواکۍ سره مخ و، چې دا مسله د ماشومانو د مړینې یو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور پر بنسټ شخړې او ناامنۍ، د اقلیم بدلون، د کورونا ویروس اقتصادي پایلې او په اوکراین کې د جګړې اغیزې په تېره بیا په بېوزلو هیوادونو کې د لوږې له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور په نړۍ کې د خوړو د حد ناامنۍ په اړه د 1400 بنسټونو د ګډې ارزونې پایله ده چې موخه یې د بشر دوستانه او پرمختیایي کړنو خبرتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې راپور په مقدمه کې ویلي چې اوس مهال د 1 میلیارد څلورمه برخه له حد لوږې سره مخ دي او ځینې نور د لوږې په درشل کې دي، چې دا منصفانه نه ده. ښاغلی ګوترش دغه راپور ته په اشارې سره وویل چې د لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره بشري بودیجه د اړتیا په پرتله کمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ لوږې د ختمولو لپاره په ټولنیز اقدامو ژمنې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ور ور ویلي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په هغو کې 6.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې چې د مهال 24 ساعته ستاسو په چوپړ کې ده. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په منځنیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو ازادي راډیو په 2 شپږ نوي منځنیو څپو اوریدلی شي. اوس هم راځو دې ته چې تر یوې لسیزې ځنډ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په یوه سفر تللی دی. هلته د شانګهای سازمان غونډه جوړه شوې او ټاکل شوې چې د سیمې او شمینورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران هم پکې د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته تللی دی او هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون کړی دی. تیر وار شاوخوا 2 کاله مخکې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینا رباني کار هند ته تللې وه. تر هغه وروسته یو وار د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د بهرنیو چارو وزیرانو د کانفرنس په اصلي ناسته کې وینا وکړي. هغه ویلي چې له ټولو ګډونوالو سره د رغند بحثونو په تمه دی.
زه ډیر خوشاله یم چې نن ګواتا راورسیدم. د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه کې برخه اخلم او د پاکستانی پلاوی مشري کوم. زه هیله من یم چې که خدای کول د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډه به بریالی وي.
که څه هم د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کومه دوه اړخیزه غونډه نه ده پلان شوې، خو شنونکو ویلي چې دا لیدنه کېدای شي په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوه سیالو ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره یو یخ ماتونکی فرصت وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې به د سیمې پر مهمو مسلو باندې بحث وشي. د پاکستان او هند اړیکې که څه هم په تیر کې ښې نه وي، خو په 2019 کال کې وروسته له هغه ډېرې کړکیچنې شوې چې دواړو خواوو په یو بل هوایي بریدونه وکړل او سرحدي نښتې هم زیاتې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو تر پیغامونو مخکې یوې بلې په زړه پورې موضوع ته هغه دا چې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د ښاري ټیکسیانو رنګونه لژیړ نه روخانه فیروزهی رنگ ته بدلوي. د دغه ریاست مسولانو که څه هم دانه دی ویلي چې له دې کاره یې هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرحه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې او هغوی هم منلې ده. خو د کابل ښار یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي چې اقتصاد خراب دی او د خپلو ټیکسیانو د رنګولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ښاري ټیکسیانو ځانګړی رنګ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنګ یې په روښانه فیروزهي رنګ بدلوي، د ټیکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلوه یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټیکسیانو رنګونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهرینو کلی نږدې 4 کالو رئیس ټیکسي چلوي وایي روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملي کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط د موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دی ولا موږ ډوډۍ نشو پیدا کولای، موږ اتل نشو پوره کولای، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دې ته رنګ ورکو پڅ شي ورکو، مجبورۍ موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکو کو، دا مشکلات ټول دي. کنه د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، ته نه د دې خلکو واس راسي کې، نو د موږ واس راسي کې، موږ زه چې په پېښار په عام خلکو راوړم، عام خلک ما سره نه دي، ځکه نه را سره دي چې دوی واس توان نه.
خو خای دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټیکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مل د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وس لپاره د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا ز څنګه وچلوم. دیر شل یا پنځه لزر لکو میکړم چې زدارن کړم. دا اوس نه اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. څه پاتې جوړ تیار موټر را کړم چې کتاب چلري. ټیکس ورکوا نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. وکای امارت اسلامي غواړي چې موټر رنگ کړو، به د امارت اسلامي موټر پیسې را
رنگدگی قانونی است.
د کابل ښار خاریان بیا د پریکړه خندون کې بولی اوای په اوس وخت کې خایدا لومړی ته و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکو کې آرش نورزاد ازادي رادیو ته وویل
ما نظر نه یسه کې یی خل خنددار
د ډیر خندون کې د ماته زکه زیړ رنگ د ټیکسی لپاره په ټوله نړۍ کې معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغییر ورکوي اول دا چې خلګي توانایی نه لري او زه فکر کوم اړتیا هم نشته. باید ډیر پاملرنه نور سهولتونه ته وشي چې خلک آرام ژوند ولري،
یارم تر دشته باشن.
دا په تاسو حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسیګانو رنگ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ټرافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي رادیو ته وویل چې له زیړ رنگ روښانه فیروزي رنگ ته د ټیکسي د رنگولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لوري ورسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور
داخلی در موضوع کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړي. مفتی دستور را کړی چې د ټیکسی فعالیت ډول، صدور د امر، د ټیکسی رنگ، علائم او فورم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټیکسی د تعین او تثبیت رنگ او علائم په اړه لري ترتیب کړي او الحمدلله زموږ طرز عمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولې د ټیکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی؟ د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1956 کلونو پورې د ښاري ټیکسیانو رنګونه تور او سپین وو او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنګونه بدل شوي دي. خلک وایي د روښانه فیروزۍ پر ځای ښایي زیړ رنګ ځکه ښه وي چې د نورو رنګونو تالا لری واټن خ تشخیص کیږي او وازیم بریخي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هله غاډه راډیو ټول کارکونکو سره جانه مال دي مشران ته دا هیله ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو امر استی چې دا به درلاسه کړي. دا به د ژوند وسه جوړ شي. بندیز الله تعالی خلاص ته جوړه وسه ده. نور او دې بندیز خدای دې وکړي. دا زما د ازادې راډیو خبرونه.
سلام نو نه کړي د ازادې راډیو کارکونکو ته ورسه. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. سال ده شه بخیر. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کړي. ورونو، د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلي نه هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کینایری چې راوړی راوړی درو سګورې هیڅ درک نشته. هغه سې سره نه پسې د حکومت ما شي هله ورزو ده. باید د ورسوي ته پام فکر واړوي. چې خدمت ورته وکي. السلام علیکم و رحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسیدو په کابل کې د ماخستان 9:30 بجې شوې. وړاندې درته اونیز خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده، خو تر هغه خبرونه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندې کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په راتلونکو ورځو کې د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیران په اسلام آباد کې سره وګوري. پاکستانی رسنۍ ویلي چې ټاکل شوې سبا د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هلته سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبريال خیر الله پر هر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پانی کې ویلي چې پر هر له شاوخوا څلور میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پانی په وینا د هغه توقيف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کار وو. د خبريالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبريال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې په تیر وطن سره یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجی شي. راپورونو کې ویل شوی چې ویډیو ثبتونکي د خالی شاجور یا وتمانچا په قتل تورن کس ته ورکړی و چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تمانچې کې یو مرمۍ پاتې و چې د وژنې لامل شوه. او د خیبر پختونخوا په کورمه کې د لزو په دوه جلا پیکو کې د خونځي د استادانو په ګډون لکتر لګه وتنه وجل شوې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه را تپریخي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هوار شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان بل بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیر د هلمند ولایت تنمزاد ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال صدا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. یو خو افغانستان ډېر جنګو د بدري داسې ځپلې دی، نو تازه داسې د یو جنګو سره وتلی هېواد دی. اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده، باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی، او قطر دی، او ایران دی، او ترکیه ده، پاکستان دی، او داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. امریکا وست اخو د دوی دشمنانو تر نن ورسره جنګي لري، هغه کې پرسمیت نه په انتس خو اسلامي ملکونه د طالبانو حکومت چې دی هغه یې شریو قانون دی، باید تاسو پرسمیت وپېژنئ. نو که تاسو چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي او طالبان حکومت پرسمیت نه پېژنئ، نو بیا تاسو د هغو کم پرخوسو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمن خلک دي. باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وړ دغه دی چې
حکومت وکي تقریبا د یوازې دوه کال پر اسوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل په ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده ولکه یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې ولکه یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کې یا په بارانیانو کې یا په طالبانو کې په هیچ چا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. کله رالا دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. مهمه دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده، یا دې روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک هم نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللي دي، دا لوی لوی مډالان خو تللي دي بار ورکو ته. دا کوم پاتې سي دي، داسې یو کله وارې په دا بازارو کې په سبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي، زه خپله یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، قومي سپینږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ دا جدي واروي، دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمند خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ پولیس والی به که ټلیفون کار نه کړي، دغه یو میسج کله وارې درته وکړو، او که ټلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته به انشاءالله وار نه ورکړی، دونه مسجام به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کې شي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کړي، هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او چې یو سپینګیری یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، خلکو خوا به دیږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښه شارې، ښایسته په خیر ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه نه کېږي. د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان اتباع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي، هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي زرې وي، نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت نه پېژندئ، مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي، ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي. نور امن امان، غلا، چور، چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته، به دې هیلې ټول جوړ او روغ اوسئ. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري، او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي، او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان حکومت په نوم به نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس به هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو د طالبانو ترمنځ شي دي، دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسم الله محسن هلمند ولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړي وو او د سیم پی دغه ولې بند کړه او پر څه باندې بند کړل؟ اوس زموږ ماشومان د هغې بېرته د تعلیمو په کور کې ناست دي، نو دوی درس بېرته داس څخه به برخې سول.
اوریدونکو دا و استاسي هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکې، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هواري شي. خو باید یادونه وکم چې د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی شاوخوا شلو میاشتو کې خزو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. د غو سیاستوالو او د خزو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج دی فارزی دی ادا کول په خاطر مونږ وکاله انتظار وکړو، اخر نن سخ کال دی خجاو کا په مدیر دی ګلسوالې کورته راغلو وای تاسو سخت لا شي پنځه ورځې ورسته یې زموږ حق بل چته وار کړو او دی پیسې په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص دی او کا پر ریاست کې پراخ پاسات موجود ده، د مسلینو نه مخاله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر خجوړو پردامک دین گرهر پانتون ماسیلینو د لوړ د کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسیلین چې په ملایله کې ژوند کوي هغه د لایلې تخووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمیل کونکو مزوسو خپل کارونه بند کړی دی. اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې ماسیلینو ته د لایلې مسارف پوره کړی یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم د رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول. بل چارواکو څخه وختنه دا ده چې موږ ته دغه لیلیه اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو ده زموږ وختنې د چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لوی لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې راتیر شي دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوه سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کیږي. داسې میده ډبرې راشوه کیږي چې د یوه سړي دوې دي او کدرې شمس اینداری دا اینداری لورماتی کړی دی. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کې په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم. چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم د سیدي جنګو پیښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی رښتیا وامنو دی کېد شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاستي ترافیکو ته امر ورکوئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکړئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکړئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده
چې په هر ولایت کې پولیس ګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او پولیس ګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو. بل می دی اسلامی امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبابیت به یم نه کوو. دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکړي. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ور غورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې ځکه زه د دې ملک او یو کامی سپین ږیری یم. حاجي محمدجان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسېدونکی په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښیږي ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وه زده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو ما وویل مر په خلکو یې ور وخېزو. همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وایشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکټر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ کړه ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه د امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ خو دې ما په یاده چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ نو له هغې ورځې راداسې تر نن ورځې په تاریخه پورې پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه شوي دي همدغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې شوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي. کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک ووایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه کمونستیانو ورشیان یې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کېږي دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه بیا محمد داود خان وکړله خو هېچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې له دې ایسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات دي وروره. نو د اسلامي امارت غوښتنه کوو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته. خلک ډېر بې ازاره دي څه وروره سید.
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده. ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده. ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم. زه یو کونډ یم. ما ته واړه واړه اطمینان پاتې. زه دې چې بېګۍ خورم سبا یې نه لرم. زه لسګونی په کور کې نه لرم. دی ما نه څلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسو نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسو نشر کړئ. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ور باندې کېږي.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي اماراتو چې بله هرات موټر چې راډې کېږي د شپې راډې کېږي پرون نوی موټر چې په سوی دی وروره مثلا اته دانې نفر زنانه رانه شهیدان شوي دي، همګر وسله سنه زخمیان دي، همګر په دغه مثلا ورته د مسل د شپې نه یې لکې وروره د شپې د مسلمانه خوب اخي
خبر ہے خود به خیر خیرات ناری وی ورپوش خرج کې کارملیان پر خپل بازار څنګه کې خرج کو او په وطن کې خیر خیرات تور دی دیونه لول مکتب دی بانک کې چنده دی را چھت ک دا پرون څاو د انداز کې د لر مرزار دی اردار خنا لال من څنګه لال سول او دې دې شي مرزار او نن لال سول دیوا جملا سره په دې وطن کې حق لري صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم، هم درد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګانې طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې چې وګورې بس همدغه خلک دي را کلکوي کوم ځای کوم ځای نه یې دوی پښتنې تینه نه کوي. وروره او بل خبره دا ده چې چا یو بل سرغې تزاري وروره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تزاري داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله د دغه غږ د منګه د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
او ریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخه سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کېږي چې خلک ځان ته څه نه څه یخنۍ د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کېږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دی، او دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کېږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی. همدا دوه علتونه لوې خو د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان د دې لامل کېږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هېوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
معیار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه وړې راغله، او هغه داسې و چې د تودوخې کچه تر اوسط کچې ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزو او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې د وي څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې طرح هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښیدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډیر شوی دی. که چیرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشته کې تودې هوا څپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پیښیږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بېلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا په کې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرې اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره غږېد.
تاسو هم کولی سئ چې ازادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.